درنو دوستانو ستړي مشي وخت لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته چې کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده ځانګړې شوې وي، خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې تیره شپه هم خلکو بې برخه تیره کړه. او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په لسمه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دی وایي تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکوو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست ته یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسیون ښایي ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې بېګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شو پایو کار کوي، خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماین والوزول شوه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې، خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونه مخکې ونیول شو. هند ادعا کړی چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړی. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لزګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. اردوغان وایي اروپایي اتحادیې ویخشه، زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایست موږ به هم خپلې پولې پرانیزو او 3,600,000 کډوال به درولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. د مسکو یوې محکمې پرون د بشري حقونو کورنیو ادارو یوه اتحادیه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتولو له امله جریمه کړه. دا 15 وار دی چې د دې اتحادیې پر ضد د جریمې حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د خاص قانون له مخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیح شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپلو بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2012 میلادي کال کې د قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللی و. د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرهاو خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په آزادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری راهیسې اول وارو چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ولشي د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړی شوه. رپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی. د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو په وینا، د جمهوري ریاست انتخاباتي وستره ولسی پروسه ده او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. د دې کمیسیون ویان دی ول چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوې چې دوی د آی ټی مشر لوی څارنوالۍ ته د څېړنو لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. فرشته جلال سي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون دا پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس څارنوالۍ ته معرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې یو مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې دوی خواته منګه په نهه په اوسن د نظام باندې باید خپل ابتدایي پایلې اعلان کړو او تاسو پوهېږئ چې د آی ټي مسؤول په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسؤول شخص دی چې د دوی باید نظارت او څارنه وکړي او د سیا وخت مهم مسؤل غړی معرفي شي. لوی څارنوالۍ ته دا پخپله په دې کار کې ځنډه رامنځته کوي، د هغه تاریخ او ټایملاین له موږ وروسته پاتې کېږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالبصیر فایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو او د رای ورکوونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې پناهی درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر سه مدت سه روز استیناف طلب شود و
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه قانع نه سو، بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته استول کیږي. که مرکزي کمیسیون زموږ پریکړه تایید کړه، مسله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ سي. وروستۍ پریکړه په مرکزي کمیسیون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوونکو ته تخنیکي ستونزې پېښې کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان پښپژمه وسول. د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو په لیستونو د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ د لړم په 14مه اعلان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان ورسته په همدې خبرونه کې دا رپورت هم اوري چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو تر هغې مخکې روزګان ته ځو. په ترنکوټ کې د نجونو د زده کوونکو او ښوونځیو د ستونزو په اړه یو رپورت راخلو. روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د ملالۍ د خزینه لیسې زده کوونکي پر کورنیو غږ کوي چې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. دا خبرې د دې لیسې زده کوونکو پرون د نجونو د ورځې په نمانځغونډه کې وکړي. مسؤلین دا هم وایي چې هڅه کوي کورنۍ وهڅوي چې جنکیو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. تفصیل د روزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورت کې.
د اورسګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د ملالۍ لیسې زده کوونکي وایي کورنۍ د نور ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ په یاد لیسه کې د نجونو ورځ لمانځله، له حکومتي چارواکو دیني علماوو یې وغوښتل چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک وهڅوي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ترنکوټ د ملالۍ لیسې یوې زده کوونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. نو ملي مدا غ چی و وای زمو شتون زده د ورونه اجازه نه ور کوي، کورنۍ اجازه نه ور کوي. وای دل تمرا زید د چی دل تراسي وای دل تدرس ماز دل تستړیان دل تستړیان درس ته شې دل تدرس نه وای دا بد کار دی چې دل تراسي او دغه سی نور دغه سی لای لا خبرې ورته کوي خو هغه ایست ته موجود نشته کوم خبر چې هغه کوي. هغه پلانونو مورګان ته دا پیغام لرم چې خپل لورګانې پریږدي مکتب ته تعلیم بد ته پریږدي چې خپل درسونه.
ترنکوټ ښار کې د ملالۍ لیسه د نجونو یوازنۍ لیسه ده چې شاوخوا زر نجونې په کښې کې زده کړې کوي. دغه نجونې وایي د ترنکوټ د هرې کورنۍ نجونې لیواله دي چې زده کړې وکړي، خو نامني او د ټولنې ناوړه دودونه لامل سوي چې ډېرې نجونې د زده کړې له دغه ستر نعمته بې برخې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 4200 زده کوونکي لري چې 12% یې نجونې دي. د ترنکوټ د ملالۍ لیسې د نجونو په دغه غونډه کې د اورزګان ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزی وویل چې د دغه ولایت د ښځو د عیسایۍ له مخې یوازې 3% نجونې په ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د اورزګان ولایت نجونې د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې زیانمنې کړې او په لویه پیمانه یې د تعلیم د ستر نعمت څخه بې برخې کړې دي. د دې ولایت د ښځینه طبقې د ټولې احصایې په نسبت یوازې 3% نجونې په زده کړو بوختې دي چې د تعلیمي نظام په چوکاټ کې دا یو ستر ناورین ګڼل کېږي.
په دغه غونډه کې د اروزګان د بشري حقونو د دفتر مسؤلینو هم د دغه ولایت د پوهنې په نظام کې د نجونو په لږ ګډون اندېښنې وښودې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت نجونو ته دې د زده کړې زمینه برابره کړي. د ملالۍ لیسې زده کوونکو د پوهنې وزارت څخه په دغه لیسه کې د مسلکي ښوونکو د ګمارلو هیله هم وکړه. اروزګان یوازنی ولایت نه دی چې اکثر نجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې د هېواد د ډېرو ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې نجونې د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي. د اروزګان ولایت مسولین په ښوونځیو کې د نجونو د نه شاملېدو لامل نامنی بیکاري او ناوړه دودونه ګڼي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې وویل چې د خپلو پولو په اوږدو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو رپورټونه هم ورکول شوي. رپورټونه وایي چې لسګونه زره کورنۍ د جګړې له سیمې په تیښته کې دي. په دې موضوع د فرشتې جلالزی راستولی رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي.
ترکیه له ډېرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې پیکېکې سره ستونزه لري. د کردانو جلای غوښتونکې ډلې د ډېرو کلونو لپاره له ترکیې د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیې حکومت پیکېکې تروریستي ډله بولي. د اردوغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له پیکېکې سره تړلي دي. د سوریا او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پیل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریت غوړه کړ. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاتونه پیل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردوغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی و او پر دمشق ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړل. د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیه ته ورغوتشتید او هلته د بشار د رژیم پر ضد د آزادې سوریې پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه